سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پهل په خبرونو باندې کو د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی دی. دې مؤسسې په ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې تیره شپه لیکلي دي چې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی، د بشري حقونو د څارنې او راپور ورکونې په برخه کې د یوناما ماموریت ډیر مهم دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د یوناما ماموریت د یو بل کال په مخه، یعنې د 2015 کال د مارچ تر 18 تمدید کړ. د پاکستان د امنیتی مسؤلینو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوس پر یو مرکز په نننی برید کې او سرتیری وژل شوی او ولس نور ټپیان شوی دي. دا حمله نن سهار د میرعلي په سیمه کې شوې ده. د ازادي راډیو مشال څانګې ته د رسېدلو اطلاعاتو له مخې دا برید د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د حافظ ګلبهادر څانګې کړی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس بیا لیکلي د جیش فارستان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. له ازادي راډیو خبرونو ته غوږ یاست. ټاکل شوی د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د شلو اوورونو دوهمه مسابقه سبا په شارجه کې وشي. د شلو اوورونو په لومړۍ لوبه کې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ بېګا وشوه، ایرلند د 18 منډو په توپیر افغانستان ته ماته ورکړه. د درې شلو اووره لوبو د دې لړۍ وروسته یوه د دوشنبې په ورځ ده. دا لوبه د وروستۍ د دوشنبې په ورځ ده. دا لوبې د افغانستان په کوربتو په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. اسرائیل د جمعې پر ورځ د غزې په جنوب کې د رفح پر ښار د خپل احتمالي برید طرحه تصویب کړه. اسرائیل په ورته وخت کې غواړي قطر ته د خبرو لپاره یو پلاوی واستوي چې د حماس له ډلې چې اروپایي ټولنه او واشنګټن یې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني برمته خوشي کړي او د اوربند لپاره هیلې ژوندی وساتي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي بنیامین نتنیاهو پر رفح د برید طرحه تایید کړې. رفح ته نږدې 1 میلیون کسانو پناه وړې ده. د روسیې د سامارا والی نن وویل د اوکراین بی پیلوټ الوتکو په دې ولایت کې د تیلو دوې تصفیه خانې په نښه کړي چې تلفات نه دي اوختي، خو په یوې تصفیه خانه کې اور لګېدلی. دیمیتری ازاروف په یو بیان کې چې په ټلګرام کې خبر کړی زیاته کړي د ولګا له سیند سره د سیزران د تیلو په تصفیه خانه کې اور لګېدلی، خو د نوو کوبیشی په تصفیه خانه کې مخنی ول شوي. د سامارا والی دا هم وویل چې له دې دواړو فابریکو څخه کارګران ایستل شوي او چاته تلفات نه دي اوختي. هغه بیړۍ چې له قبرس څخه غذایی مواد بار کړي وو پرون غزې ته ورسېده. دا وروسته تر دې چې حماس چې واشنگتن او اروپایي ټولنې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د شپږو اونیو په مخه د اوربند وړاندیز وکړ. په دې کښتۍ کې د نړیوالو مرستندویانو د مرستې 200 ټنه خوراکي مواد بارو چې د سې شمې په ورځ له قبرسه روانه شوې وه. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام ته ورشي. د خبرونه التم لوستلی شي. ور به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د سر مطلب مودا چې د طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غځېدو هرکلی کړی دی. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې شورا په 15 ناسته کې له نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د رسېدو لپاره همغږي غبرګون وښيي.
بشری حقونو سره د درناوي په ګډون د طالبانو ژمنې نه دي پوره شوې. د هغوی له فرمانونو څخه نیولې تر اعلامیو پورې ښځې او نجونې نشي کولی له خپلو بنسټیزو حقونو څخه استفاده وکړي.
په دې اړه به هم تاسو ته یو رپورټ خپور کړو چې په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي چې اقتصادي وضعیې ښه نه ده. ماشومان هم وایي د ښوونځیو د شروع کېدو لپاره هېڅ وسایل او جامې نه لري.
نه بوتان لرو، نه کالی لرو، نه بکسی لرو. پلار ته مې وویل ولاغن نه اخیستی چې پیسې نشته.
پښتنې دورانۍ د امریکا د ښځو د اقتصادي فورم د ځانګړو میرمنو جایزه ګټلې ده. پښتنه وایي
جینی و درس ته لاسرسی نه لري او کلری هم تر شپږمه پر محدود دي. موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه دولتي مکتب چې کم درس او دغه سمینه سازي مورته وکړو، دغه په ایست انګلیسي کمپیوټر او مینټل هیلت اویرنس دی دغه لپاره دوی ته سینفونه ماده کړو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ده د طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقوقو بیلابیل بنسټونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غزیدو هرکلای کړی دی. طالبانو په افغانستان کې د یوناما حضور د افغانستان په خیر بللی او د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو هم د بشري حقوقو په برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت مهم بللی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیره شپه د رایو په اکثریت د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت غزیدل د ځینو غوښتنو سره د افغانستان په خیر ګڼلې. په ملګرو ملتونو سازمان کې دوی ته د افغانستان چوکۍ په سپارلو هم ټینګار کړی، خو دغه هیواد لپاره یې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو خپور کړی، ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړۍ هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته اړتیا لري او یوناما کولی شي په دې برخه کې د اړیکو د ټینګولو لامل شي. خو نوموړي یو شمېر غوښتنې هم مطرح کړي.
ولې خاص مردم افغانستان یست کې یوناما
خود افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې یوناما په سمه توګه استازولي وکړي. د افغانستان او نړۍ ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې خپل دنده ترسره کړي، ځکه مسایل د خبرو لپاره حل کیږي. دغه شان باید د افغانستان د خلکو حق ورکړل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ باید افغانستان ته ورکړل شي او د ناوړه فشارونو، بندیزونو او پوزینو برخو کې د ناوړه تورونو لګولو ډډه وشي.
زبی الله مجاهد یو اربیا د افغانستان بانک د پانګې د خلاصولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت لنړۍ یو ملګرو ملتونو سره د خو اړیکو غوښتونکي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غزیدو د هرکلی تر څنګ ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی. په دې برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت خورا مهم دی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې له یوناما غوښتي چې پر طالبانو د فشار راوړي تر څو ټول هغه فرمانونه چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي بیرته واخلي. په بیان کې دغه شان غوښتنه شوې چې یوناما د په افغانستان کې د بشري حقونو بیړني حالت ته لومړیتوب ورکړي او د ښځو نجونو لګکیو پر حقونو د تمرکز وکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشرې دربار په خپل اکسپانه لیکلي چې د یوناما د ماموریت د مودې غزیدل ښه خبر دی او د دې مودې غزیدل د بشري حقونو راپور ورکول پیاوړي کوي. اغلی هی دربار د یوناما لمشرې روزا او تنبایوان غوښتي چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د مسولیتونو د ملاتړ لپاره لا ډیر کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیره شپه د پریکړې لیک په تصویبولو سره د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو استازي د پریکړې لیک پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ، خو طالب چارواکو ورلمخه په دې اړه ویلي چې دوی نامه پښتون کې ورته اړتیا نشته. جاپان په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره د دغه پریکړې لیک مسوده چمتو کړې وه. په افغانستان کې دوی نامه ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو، خو د فعالیت موده هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولې د دې شورا په 1550 مناسته کې لنړی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د رسیدو لپاره همغږي خبرګون وخی. د دې استازولې سرپرست نصیر احمد اندیشه په یوه بیانیه کې چې په ټکو یې د څلوېښتو هیوادونو لخوا تایید شوی ویلي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي ښایي په جنسیتي اپارتاید بدل شي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د دې مسلې په تایید سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت د بدلون لپاره نړیوالې ټولنې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. سنا کاکړه او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د جمعې په ورځ د دې شورا په 1550 غونډه کې د ویلامي په لوستلو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن وضعیت د نړیوالې ټولنې همغږي غبرګون ته اړتیا لري. د دې اعلامیې په پیل کې راغلي چې دا اعلامیه د 24 هیوادونو لخوا تایید شوې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په جنسیتي اپارتاید بدل شي. د اعلامیې په یوه برخه کې چې نصیر احمد اندیشه لوستې راغلي،
بشری حقوقو سره د درناوي په ګډون د طالبانو ژمنې نه دي پوره شوې. د هغوی له فرمانونو څخه نیولې تر اعلامیو پورې ښځې او نجونې نشي کولی له خپلو بنسټیزو حقونو څخه استفاده وکړي. د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو کنوانسیون دغې پایلې ته رسېدلی چې د دوی د پراخ او سیستماتیک ماهیت له امله امکان لري دا کړنې په جنسیتي ځورونې بدل شي.
نصیر احمد اندیشه دې ته په اشاره سره چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت کړنې جنسیتي اپارتایډ بللې زیاته کړه چې دا وضعیت د بشپړ ځواب ورکونې پرته بل څه نه غواړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان قونسل محب الله طیب هم په دې غونډه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا طالبان نور هم زړوړ کړي دي. هغه د طالبان حکومت د اپارتاید یو رژیم مبالغه او وی ویل چې د طالبانو په حکومت کې نجونې او ښځې کړیږي. د طالبان حکومت تر اوسه د دې اعلامیو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې د ورته د پردولو سره ادا کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دا ډول نړیوالو غونډو کې د ښځو د وضعیت د مطرح کېدو په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو له دوی څخه مینه رفیق وایي:
دلته له ملګرو ملتونو سره موافقه یم، ځکه په افغانستان کې یو انساني تګلاره نشته. که هغوی دا شک کوي چې کومې ښځې د دوی عکس سوځولې، هغه دوه کاله حبس باندې محکوموي او بندي کوي.
خو د افغان جمهوري غوښتونکو میرمنو د شبکې مشره حریمه پژواک بیل نظر لري. هغې ازادي راډیو ته وویل:
سازمان ملل متحد با تغبی کردن و محکوم کردن
دی ملګرو ملتونو سازمان دی په غندلو سره نه دی خپل زړه خوشاله وي نه دی افغان ملت، ځکه دا ټول هغه څه نه دي چې موږ وشو کولای یو قانع کوونکي ځواب ته ورسیږو. نو غوره ده چې داسې یو غبرګون او یا عملي کار ترسره شي چې عملا ثابته کړي دوی د افغانستان وضعیت ته په کتو سره غواړي د افغانستان خلک له دې حالت څخه وژغورل شي.
وضعیت افغانستان دیده از حالت مردم افغانستان نجات بدن.
د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد د دې د پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر ترک هم د فبروري په 14مه د دغه شورا په تیری غونډه کې په خپل وینا کې وویل چې هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو له حقونو څخه د سیستماتیکې سرغړونې له امله خوشینی دی. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو او بندیزونو سربیره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، ښځې یې په ډېرو دولتي او ټولنه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او بیا یې د پوهنتونونو دروازې هم د هغوی پر مخ وتړلې. د طالبانو حکومت چارواکي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو د تامینولو ادا کوي، خو دوی د دغو بندیزونو او محدودیتونو او یو شمېر نورو اقداماتو له امله د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په پراخې سرغړونې تورن شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
یوې افغاني میرمنې په امریکا کې د ښځو د اقتصادي فورم د ځانګړو میرمنو جایزه ګټلې ده. پښتنه دورانی د افغانستان د لرن یا زده کړې د بنسټ مشره ده. هغه د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره وو پټ ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی. له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې جایزې ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
له افغانستان څخه لرن د زده کړې بنسټ مسؤوله پښتنه دورانۍ او د بیلابیلو هیوادونو څلور نورو میرمنو د اقتصادي فورم د ځانګړو ښځو جایزه وګټله. دا جایزه تیره ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې پښتنې دورانۍ او نورو میرمنو ته ورکړل شوه. پښتنې دورانۍ ازادي راډیو ته وویل د دې جایزې ترلاسه کول د نوموړي لپاره لویه لاسته راوړنه ده.
دا جایزه هغه ښځو ته ورکول کیږي، ما په خیال لس ښځې که دولس ښځې دا رقم په نړیوال سطح باندې ډېر ګډ کار کړی، یا مثلا په داسې شرایط کې کار کړی چې هغه نور خلک یا دا غټ موسسې چې دي هغه بیخي کار نشي کولی. دا کال ما دا جایزه ترلاسه کړه.
د میرمنو د اقتصادي فورم په ویبپاڼه کې د ځانګړو میرمنو یا غوره رهبرانو د جایزې په اړه ویل شوي چې دا جایزه هغو ښځو او رهبرانو ته ورکول کیږي چې دوی په کارموندنې او مسلکي هڅو کې مخکښانې وي او د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د ځانګړي غږ او لید سره نورو ته د نوي او الهام بخونکي روایت ورکوونکي وي. پښتنه دورانۍ چې دا مهال په امریکا کې ژوند کوي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې افغانستان کې د نجونو یو ښوونځی مدیریت کاوه، خو اوس مهال نوموړي د افغان نجونو د زده کړې لپاره آنلاین کار کوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې یې اوه پټ مخفي کورني ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی او آنلاین یې مدیریت کوي. پښتنې دورانۍ ازادي راډیو ته وویل دغه نجونې به په کندهار، هلمند او بامیان کې له خپلو ښوونځیو د فراغت سندونه ترلاسه کړي چې په دې سره به دوی وکولای شي د زده کړو د دوام زمینه ورته برابره شي.
چون افغانستان حالات داسې دي په دا اوس کې چې نجونې و درس ته لاسرسی نه لري او که لري هم تر شپږمه پورې محدود دي او که شپږم وروسته هم درس وایي د شهادتنامې ته هېڅ لاسرسی نه لري. نو موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه دولتي مکتب چې کم درس او دغه زمینه سازي م ورته وکړو، دغه په هېڅ انګلیسي کمپیوټر او داسې نور کم صنفونه چې دي او دغه ورسره کم چې دا مینټل هیلت اویرنس دی دغه لپاره دوی ته صنفونه اماده کړو. دغه په هېڅ باندې چې دي زموږ دا اوس ډېرش نجونې چې دي دولسم سنف فارغه سولې چې هغه اوس کې په کندهار کې نور درسونه مخته وړي. دا ډېر غټ لاسته راوړنه ده.
پښتنه دورانۍ د نجونو د زده کړو تحصیل او د کار د حق غوښتنه کوي. هغه وایي
دا اوس کې د افغان ښځې د افغان نجلۍ فقط یوه غوښتنه ده چې مکتب دې خلاص شي. مکتب دې خلاص د نجونو پر مخ باندې، که د اووم صنف دی، که پوهنتون دی، که نور درسونه دي، که د قابلیت درسونه دي، باید هر نجلۍ او هر ښځه باید مکتب او د کار وځي ته لاسرسی پیدا کړي.
د یادونې ده چې پښتنه دورانۍ تر دې وړاندې د تال برګ بنسټ د 2021 کال د نوي راپورته کېدونکي رهبر د جایزې ګټونکي شوې وه. تر دې وړاندې نورو افغان میرمنو هم د افغان میرمنو د بشري حقونو په ګډون د بېلابېلو فعالیتونو له امله بېلابېلې نړیوالې جایزې ګټلې دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د بشري حقونو او معلولینو د حقونو فعالې بنفشه یعقوبی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2024 کال زړورې ښځې د نړیوالې جایزې د ګټونکې په توګه اعلان شوه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت سره له دې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د ټینګښت ادعا کوي، په افغانستان کې ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په ټولو نادولتي او یو شمېر دولتي ادارو او دغه راز په سینګارتونونو کې د کار کولو له سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو څخه منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې نن د پوز پر یو مرکز برید شوی چې د پوځیانو په وینا او عسکر پکې وژل شوی او ولس نور ټپیان شوی دي. د دې حمله له امله د پوځي ودانۍ یو برخه نړیدلې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم شهباز شریف دا حمله غندلې او د وژل شوو پوځیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. جزئیات له احمد شی براورو.
د پاکستان د پوز په وینا وسلوالو نن سهار د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د پوز پر یو مرکز لمړی پر لادن موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو حمله وکړه. د پوز په بیان کې راغلی دی چې شپږتنو تر موټر بم چاودنې وروسته پر لپسې ځانوژونکي بریدونه وکړل چې له امله یې د ودانۍ یوه برخه ونړېده او 5 کسان ترې لاندې شول. اسوشیټیډ پرس اژانس د پوځیانو په وینا لیکي چې دوه سرتیري بیا وروسته د نشتې پر مهال ووژل شول. د وزیرستان اوسیدونکو رویټرز سره ویل دي چې د بریټ په پیل کې وی چاودنې د دوی د کورونو د کړکیو یو شمېر هنداري ماتې کړي او دروازې لړزولې دي. تر دې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان یو شمېر امنیتي او پوځي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وو چې بریټ کونکو نن د سهار د شپږو بجو خواته پر یو موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو د پوځیانو پر مرکز بریټ وکړ او بیا یې جګړه پیل کړه. دې چارواکو د دې بریټ په ترڅ کې د ولس پوجانو د ټپی کېدو خبر هم ورکړی دی. د چارواکو د نمونو له اخیستو ډډه کړې ده ځکه چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله. د مشال رادیو په وینا د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی دی، خو اسوشیټیډ پرس اژانس لیکي چې د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې په یو بیان کې ویلي دي چې د حمله یې کړې ده. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي وای چې په ورستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې بریدونه زیات شوي دي. د دې بریدونو د لوی برخې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې منلای دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې وسلوال د افغانستان له خاورې استفاده کوي، خو د طالبان حکومت دا تور رد کړی او ویلي دي چې په هیڅ ډول چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي. راپورونه مرکی او اوریدونکی
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د افغان ماشومان ستونزو ته په لسال کې چې د نوي تعلیمي کال پیل ته څو ورځې پاتې، یو شمیر افغاني کورنۍ وایي اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای د خوا په څیر خپلو ماشومانو ته د ښوونځي وسایل واخلي. اخوا د دغو وسایلو یو شمیر پلورونکي هم وایي کاروبار یې د پخوا په پرتله پیکه شوی. نور جزئیات د سنا کاکړ په دغه ریپورت کې چې دی یوې زده کوونکي په غږ پیلېږي.
نه بوتان لرو، نه کالی لرو، نه بکسې لرو. پلار ته مې وویل ولا غن نه اغستې چې پیسې نشته.
په پلازمینې کابل کې د ښوونځي د دریم ټولګي زده کوونکي نمره وه. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل ته څو محدودې ورځې پاتې دي، خو کورنۍ د بېوزلۍ او ناسم اقتصادي وضعیت له امله د خپلو ماشومانو ښوونځي ته تګ ته د تیر په څیر چمتووالی نه لري. کابل میشته نفیسه وایي پخوا به یې هر کال خپلو ماشومانو ته نوې جامې، د ښوونځي بکس او قرطاسي اخیسته، خو اوس ماشومان یې د دریم پرله پسې کال لپاره زاړه توکي کاروي.
پخوا چې وو ماشومان له مې نوې جامې، بوټونه او نوې بکسې اغستلې، اور څه کال چې اقتصاد هم صحیح نه دی، خاون مې مزګار دی، کارونه نشته دی، نو مونږه ماشومان ته هیڅ سم نه دی اغستي. همداسې په زړو جامو په زړو بوټانو کې ماشومان مکتبونو ته روان دي.
د کابل خروسي دن کې او د دریو ماشومان مور شمسی هم چې د کور یو ځینی جوړی غټون کې و او اوس د طالبانو د بندیزونو له امله وزګار او پکور ناشته ده وای.
د دوه کال کېږي چې بچی مې په ماغه بخانی د مکتب کالو کې زی بیا کال رانه وایسو، خو زه وسنه لرم چې دوته د مکتب یونیفورم واخلم، کتابچې ورته واخلم، بوټونه زاړه دي، په چاک د مکتب کالی لړن دي، په چا تنگ دي، خو زه وسنه لرم چې نوې ورته واخلم. زه لا کتابچو قلم اخیستو ته حیرانه یم.
د په داسې حال کې چې د ښوونځي د وسایلو یو شمیر پلورونکي هم وایي چې د دوی کار د پخوا په پرتله پیکه شوی دی. د کابل په کارتینو سیمه کې د ښوونځي د وسایلو توکو پلورونکي محمد سمی وایي په تیرو کلونو کې به یې دا مهال کار ښه چلېده، ځکه کورنیو به خپلو ماشومانو لپاره د نوي تعلیمي کال چمتووالی نیوه او د ښوونځي توکي به یې ورته اخیستل، خو اوس یې کاروبار خراب شوی.
اوس بس حیران پاتې چې څوک نه کاروبار شمالم نه وینې شو راوړلای کمال راوړو، هیڅوک نه راځي نه اخلي، ډیر کم کم خلک کراشي نظر د مخ کې نه ډیرم کاروبار خراب شوی.
مخ کې شمیر قرطاسې پلورونکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې لښپګم ټولګي پورته لسته کړو دنجونو پر اگرځولو سره هم د دوی کاروبار سوړ شوی دی. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنېدو په تیر بیا د خصو په کار له محدودیتونو وروسته په دغه هیواد کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه ډیره لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې به سږ کال نږدې 24 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د بیلابیلو یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي وایي افغانستان کې د انټرنیټ بیې لوړې او کیفیت یې ډیر ټیټ دی. دوی په ټولنیزو شبکو کې د یو کمپاین له لارې غوښتي چې د خلکو اقتصاد او اړتیا ته په کتو د انټرنیټ بیې راټیټې شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي سره له دې چې ورځ تر بلې له انټرنیټ د خلکو ګټه اخیستل ډیریږي، خو لا یې هم بیې لوړې او کیفیت یې دومره ټیټ دی چې ویډیویي مکالمه پرې رڼې نشي کېدی. یو شمیر ځوانانو په همدې تړاو په دې وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو یو کمپاین پیل کړی او غوښتنه کوي چې د انټرنیټ بیې دې راټیټې شي. د دوی له ډلې عبدالمجید چې د کابل اوسیدونکي د ازادي راډیو ته ویل
افغانستان کې انټرنیټ په لوړه بیه ده او اکثر خلک اقتصادي ستونزې لري، د لامل نه سي کولای انټرنیټ نه ګټه واخلي. کومګه غواړو یو آنلاین کورس تعقیب کوو، نو په دې سرعت باندې موږ نشو کولای په خاطو غا خپل کورس مخکې بوزو یا خپل تجارت مخکې بوزو.
دغه شان د ننګرهار اوسیدونکو عمران سلارزه هم ورته شکایت لري.
موږ د خپل انټرنیټ د غونډي هوادونو سره مقایسه کوو، البته تقریبا د 200 جی بی انټرنیټ او د نامحدود اړیکو نرخ 400 افغانی کیږي او انټرنیټ تقریبا 4G دی او په سمه توګه کار کوي.
دا چې د مخابراتي شبکو انټرنیټي به ویل لوړې دی و مغختل په دې اړه د مخابراتي شرکتونو مسؤلین و پوښتو خو په اړیکو ورسره نشو بریالي. دغه شان د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عینت الله علی کوزی هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي 13 ورځ پر خپل اکسپانه افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي ځینې لاملونه په ګوته کړي چې د پټوکو تر ټولو لوی لامل پکې اوبو ته د افغانستان مستقیم نه لاسرسی دی. عنایت الله علی کوزی ویلي د نړۍ تقریبا 90% انټرنیټ له بحري کیبلونو ترلاسه کیږي. افغانستان له بهر د انټرنیټ د ترلاسه کولو پر ځای له ګاونډیو هیوادونو انټرنیټ اخلي چې د هغوی له لوري د لوړو مالیاتو لګولو وروسته مخابراتي شبکې اړې دي چې انټرنیټ پر لوړه بیه وپلوري. دغه شان نوموړي د انټرنیټ د بیو د لوړوالي نور لاملونه د مخابراتي شبکو پایو ته د عمومي برېښنا نه رسېدل او له انټرنیټ د خلکو کمه ګټه اخیستل یاد کړي، خو نوموړی وایي له دې سره سره هم د طالبانو له بیازلي واکمنې وروسته د دوی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ټولو مخابراتي شبکو دقیقه ارزونه او تحلیل وکړ چې په خبرې له ارزونې وروسته افغانستان کې د 1 GB انټرنیټ بیه چې په خواله 250 افغانیو پورته وه 110 افغانۍ او همدارنګه د مکالمو په برخه کې د افنیټ لپاره د 2.2 افغانۍ چې په خوا تر 3.15 افغانیو پورته وي او آن نیټ ته د 1.15 یا افغانۍ چې په خواله 2.15 افغانۍ پورته وځ کېدلې نوې نرخونه وټاکل شول. خو په تیر جمهوری نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر ځلان ازادي رادیو ته ویل
د دغه ټولو مصارف سره چې په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ کومه بیا ده دا ډیره لوړه ده، ډیره قیمته ده. نظر هغه مصارف ته چې د شرکتونو ور باندې راځي، پخوا هم په دې اړه باندې د شرکتونو سره ډیرې جدي خبرې شوې وي، مګر یو شمیر مافیا او د شرکتونو هغه کم مسؤلین چې دي په یو شکل باندې هغوی نه غواړي چې کمه ګټه وکړي.
په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت په اړه دا شکایتونه داسې محل دي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته ستونزو سره د تعلیمي سکتور د مخ کېدو، په ځانګړي ډول په نجونو د زده کړو په برخه کې د بندیزونو په لګېدو تر ډیره زده کړې آنلاین تعقیبېږي. د دې ترڅنګ افغانستان کې تر ډیره کاروبار او سوداګري هم د انټرنیټ پر مټ کیږي. افغانستان کې اوس مهال د سلام مخابراتي شبکې ترڅنګ چې د مخابراتو وزارت پورې اړونده افغان بي سیم، اتصالات، روشن، ام ټي ان خصوصي مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان کې په اوس وخت کې 3 میلیونه کسان له مخابراتي شبکو ګټه اخلي چې له جملې 10 میلیونه د مکالمو له خدمتونو او 14 میلیونه له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
وربشو د روزګان کندهار لوی لار ته هلته موټر چلوونکي شکایت لري چې لاره خراب ده او دوی له سختو ستونزو سره مخ شدي. د کندهار موټر چلوونکي وایي په وروستیو کې اورښتونو او سیلابونو دغه سړکونه تخریب کړي او تګ راتګ ورباندې ستونزمن شوی دی. د روزګان موټر چلوونکي هم ورته غوښتنه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د روزګان او کندهار د لوی لارې پر سر غټ موټرونه دي چې د کوچني موټرو سره مرسته کوي ترڅو له لوړو او ژورو یې تیر کړي او له خټو یې راوباسي. د روزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي وایي د یادې لارې پر سر تګ راتګ په دې وروستیو کې ستونزمن شوی دی. د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي او سپرلی وایي د ورستي ورشتونو او سیلابونو لامل په دې سیمه کې تګ راتګ په زیات اندازه ستونزمن شوی دی او موټر تګ راتګ پرې نسی کولای او په ګڼو سیمو کې موټر بند پاتې وي اکثره وخت.
چې دلته په شپې شپون مرشان ولاړي اجزې خوران جن چې د سوي بیا پریوي خټ ته وشتي بیا د پانو سره خاورې اخی بیا په سړک باندې اچي نو ډېر په تکلیف باندې تیریږي او دی ورځي
داس په تکلیف یې شو هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي موږ ولې دي دا عملیات مرزا وځ په خراج داس عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی بیرته په لار باندې عملیات کېدلې دي بیرته په خراج دی دلې کندهار.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري. د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستونی په کرات په چیر ده. چې د یوې ورځې په بندېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو پر بیو په زیات اندازه تاثیرات لري. موټر چلوونکي زیاتوي چې یا د لار اکثره وخت د سیلابونو له وجې هم تړلې وي چې پر لاره پلچکونه نسته.
موږ لپاره بېخي مهمه ده که بارونه راځي، شاته راځي، که اسپانیان راځي، که انګریزان راځي.
بل ورځ دوه دوه موټره وتله، بیا د دا بس په ورځ یوه دانه ووتې چې د خراب لارې د وجې سه چې نشي کولای شي معنا تیر شي مندونه یې وړي، دغه یې وړي سیلابونه راغلي دي.
لا دې ټول سره سره بلخوا طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې منی، خوایي چې دغه خلکو ستونزې تر خپل مرکزی ادارې رسولي او له خپل مشرتابه سره یې شریکې کړې دي. د یاد ولایت د والي ویان احسان الله حماس وایي چې د یادې لارې ځینې برخې په دې وروستیو کې دوی جوړې کړې هم دي. د اروزګان او کندهار